دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی،
گزارش‌های از خبرنگاران ما.
هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. به آزادی رادیو خبرونو ته خیر اغلاست. په دې هیله چې یوه بله ښه ورځ مو پیل کړې وي، زه نوریاس نوریا او زما نور همکاران په دې څو سهارنیو خپرونو کې له تاسو سره مل یو. نن د دوشنبې ورځ د 1440 لمریز کال د غوایی یا ساور دولسمه د 2015 میلادي کال د می دوهمه نیټه ده. په دې خپرونه کې به له ایتلافي او دولتي ځواکونو څخه د ولسمشر د هغې نوې غوښتنې په هکله واورئ چې د ملکي وګړو د مسؤلیت لپاره یې کړې ده. د ایتلافي ځواکونو له لورې د 50 افغان بندیانو د خوشي کېدو په اړه به واورو.
دبال لمر غسمون د تاسو خپل افغانان یا د خصومت شخصي دی او بل د لحاظ سره پر ورکي پس هغه مخه کار کوي.
د پارلماني انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ دفاع د وزیر له ویان نه به واورو.
مونږ چې ډیر څنګه آمدګي لرو چې ان شاء الله امنیت تامینوو.
او د غرات په شمالي ولایتو کې راستنه شو کډوالو ته د ځمکو د ویش
او د کندوز باندې 5000 فامیل زمين توزیع وشک.
د ننګرهار په یوې ولسوالۍ کې د تور زیړي د ناروغۍ د خپرېدو
بیا بولا وې زمونږ نه 15 کوسو وینې راوړل نه 15 واړه کې زیړې وو.
او د تنکې ځوانانو لپاره د جزا د نوي قانون په اړه له مطالبه سره بیره د غراز د ملګر ملتونو د اټومي وسلو د پراختیا د تړون د کانفرنس په لیدو په اړه به هم یو مطلب در واورو. خو تر هڅه لومړی به وار وار کوم اجمل انت چې د نړۍ له وروستي حاله مو خبر کړي او د نړۍ مهم خبرونه واوروي.
تیره ورځ په عراق کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. د ترکیې لومړی وزیر رجب طیب اردوغان د فلسطین چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په منځني ختیځ کې دی. او ایران یو اربیا د اتومي پروګرام د پرمخ بیولو ژمنه تکرار کړې ده. همداراز د افغانستان په اړه څو کورنۍ خبرونه هم لرو. او دا هم بشپړ خبرونه. په عراق کې په 14 ورځو کې تر 10 زیات کسان وژل شوي دي. د یک شنبه په ورځ کم تر کومه 25 کسان په هغه موټری بم چاودنه کې وژل شول چې په شمالي خار تلافار کې د وی کوردی چارواکي د جنازي د مراسمو پر مهال رامنځته شوه. د پتیرونه کې د نوې عراقي حکومت د جوړیدو وروسته د یغینو د فعالیتونو د چټکېدو په لړ کې لومړنۍ خونړۍ برید و. همدارنګ د یک شنبه په ورځ په بغداد کې د نوو عراقیانو چې 15 تنه پولیس دي په بیلابیلو 14 ورځو کې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د عراق پولیس وایي 15 تنه د بشري مرستو د کارکوونکي مارګرت حسن د وژلو په تور نیولي، کومه چې په تیر اکتوبر کې په بغداد کې رقمل شوې وه. د استرالیا لومړی وزیر جان هوارد وایي هیواد به د عراقي یاغیانو د هغه ګواښ په ځواب کې چې استرالیایي یرغمل به ووژني خپل ځواکونه له عراق نه ونباسي. هوارد نن د استرالیا د راډیو نه وویل چې د هیواد بهرنۍ پالیسي د تراګرۍ پر ضد ولاړه ده. نوموړي دا خبره د هغه ویډیوي پټېله خبرې دا وروسته کوي په کومه کې چې یو یرغمل شوی چې ځان در 60 کلن ډاوګلس ووډ خي د امریکا په متحده ایالاتو، استرالیا او برتانیا ټینګار کوي چې ځواکونه د عراق نه وباسي نو دی به د خپلو یرغمل نیونکو لخوا نه وژل کیږي. کورنۍ او ملګرو، مهرباني وکړئ مرسته وکړئ او امریکایي، استرالیایي او برتانوي ځواکونه له دې ځایه وباسئ. پریږدئ چې عراق د خپل ځان غم په خپله وخوري. دوی یعنی عراقیان ځواکمن دي، وروسته به دوی له خپلو ګاونډیانو په خپله ځانونه وساتي. مهرباني وکړئ له ما سره مرسته وکړئ، ځکه زه نه غواړم چې مړ شم. یرغمل شوی همداراز وایي چې دی له تېر یو کال راهیسې په عراق کې کار کوي او له امریکایي ځواکونو سره یې هم دنده ترسره کړې. دمګړۍ دانه د روښانه چې نوموړي کومه دنده درلوده په ویډیوي پټه لګېدلې نښې د دې څرګندوي دي چې دا سړی به د عراقي مجاهدینو د شورا په نوم د یوې یاخې ډلې لخوا برمته شوی وي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې لومړی وزیر رجب طیب اردوغان به نن د لویدیځې غاړې په رام الله کې د فلسطیني مشرتابه سره خبرې اترې ترسره کړي. همدارنګه تمه ده چې اردوغان به د بیت المقدس په زاړه ښار کې د الاقصی په جومات ته هم ورشي، کوم چې د اسلام دریم سپېڅلی ځای دی. د ترکیې صدراعظم د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلي مشرانو سره غږېدلی دی. ښاغلی اردوغان د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولو د خبرو د خوځښتونو په اړه د ترکیې ملاتړ اعلان کړی او وویل زما لپاره هم زه په منځني ختیځ کې د سولې ملاتړ کوم. زه په ځانګړي توګه د یو اسرائیلي دولت تر څنګ د یو فلسطیني دولت د رامنځته کېدو ملاتړی یم. د اسرائیل لومړی وزیر ایلر شارون ویل ترکیه د فلسطیني چارواکو سره د غزې په ترنګه کې د انرژۍ د مرکزونو په جوړولو او همداراز کله چې د دې کال په وروستیو کې اسرائیل له غزې ووځي هلته د کور جوړولو د پروژو په لړ کې مرسته کولی شي. او اوس هم د افغانستان څو کورني خبرونه. د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی دفتر په ویلامی کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو په لړ کې د ملکي تلفاتو د پیښو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی. د اعلامیې چې پرون مازدیګر په کابل کې خپره شوه وایي ولسمشر کرزی خپله دا اندېښنه وروسته له هغې ښودلې ده چې د ایتلافي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ځینو ولایتونو نه د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شول. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ژمن دی، خو د افغانستان د خلکو خوندیتوب خپله لومړنۍ دنده ګڼي. اعلامیې د نړیوالو ایتلافي ځواکونو غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال دې د ملکي خلکو د خوندیتوب په پام کې وساتي. او ملګري ملتونه وایي چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جرمني په مالي مرسته د 1400 کوچنیو فلزي سیلوګانو ویشل پیل کړي دي. تېر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاندي وویل چې دا د زیرمه کولو کانتینرونه په نهو ولایتونو کې بزګرانو ته په واک کې ورکول کېږي. دی وایي چې دا کار په دې موخه ترسره کیږي چې د درمن تر اخیستلو وروسته د غلو د زیان مخه ونیول شي، کیفیت یې ښه شي او له بزګرانو سره به مرسته وکړي چې خپل عایدات زیات کړي. دا د دې سات خبرونه.
د نړۍ او افغانستان کورنۍ خبرونه مو واورېدل او اوس په افغانستان د څو ښارونو د هوا حال درکړو.
د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د اټکل سره سم نن د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په حساب 14، ټیټه شپږ، اسمان وریز او د ورښت امکان شته. کندهار لوړه 28، ټیټه 11، اسمان برګ، د ورښت امکان شته. مزار شریف لوړه 26، ټیټه 14، اسمان برګ. هرات لوړه 30، ټیټه 14، اسمان برګ. جلال آباد لوړه 26، ټیټه 19، اسمان وریز، د ورښت امکان هم شته. فرا د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 11، اسمان شین. زرنج د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په حساب 15، ټیټه 14، اسمان شین.
او تر پرونه افغانۍ د بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې توګه بدلېده.
یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 شپېته پوله، د اروپا یو یورو 3 شپېته افغانۍ، یو سترلینګ پاوند 3.9 افغانۍ، د سعودي او ریال 2.5 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 5.5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی روپی 8.5 افغانۍ.
وخت په افغانستان کې د سهار 9:00 او 9 دقیقې کېدونکې دي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې له افغان او د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو څخه وغوښتل چې د طالبانو او القاعده پر ضد عملیاتو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي. ولسمشر دغه غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د جمعې په ورځ په اروزګان ولایت کې د امریکا د هوایي برید په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان ووژل شول. افغان چارواکو او د بشري حقونو ډلو د ائتلافي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو پر وژل کېدو بیا بیا اعتراض کړی او ویلي دي چې دا ډول پیښې کیدای شي د عامو خلکو احساسات د دغو ځواکونو په وړاندې راوپاروي. فریده هوټ سیفی په دې هکله یو مطلب وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په دغه هیواد کې ډیر له نړیوالو سولساتو ځواکونو نه غوښتي چې د خپلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د تروریزم په ضد ترسره کوي ډیر پام وکړي تر څو ملکی خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د حامد کرزی د خبرې درې ورځې وروسته له هغې خبرې شوې چې د اروزګان په ولایت کې د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه ملکی کسان ووژل شول. خاغلی کرزی په خپل وینا کې دا هم وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د تروریزم په ضد جګړه کې ژمن دی، د خلکو د سر او مال د ساتنې مسؤل په غاړه لري. د همدې لپاره حکومت دا غواړي چې کله پوځي عملیات ترسره کوي، غیر پوځي یا ملکي خلکو ته دې هم پوره پاملرنه وشي. د اروزګان په ولایت کې امریکایي ځواکونو د هوایي برید له امله په سر کې د ملکي وژل شوو کسانو شمیره درې تنه ښودلې وه. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو پوځي ویاند سندی مور له قوله وایي چې دوه تنه ملکي کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو په باب لا هم پوره معلومات نه دي ترلاسه شوي. خبري اژانسونه د سیمې د خلکو له قوله وایي چې په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان هم وژل شوي دي. خو سیمه ییز چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو د شمیرې په باب په یقیني توګه څه نه شي ویلی. د حامد کرزی د حکومت لخوا په خبري شوې وینا کې راغلي چې د افغانستان حکومت د تروریزم په ضد مبارزې باندې ټینګار کوي او په دې لاره کې د نړیوال ائتلاف سره همغاړی دی. ښاغلي کرزی ویلي چې د افغانستان حکومت په دې لاره کې د نړیوال ائتلاف سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي.
له ائتلافي او دولتي ځواکونو څخه د ولسمشر حامد کرزی د نوې غوښتنې په هکله مو واورېدل چې ویلي دي دغه ځواکونه باید د القاعده او طالب وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې له ډېر احتیاطه کار واخلي ترڅو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ائتلافي ځواکونو ویاند سند مور په کابل کې په اروزګان ولایت کې د عملیاتو په لړ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د پیښې په هکله زیات جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون د بګرام او کندهار له هوایي ډګرونو څخه یو شمیر افغان بندیان خوشي کړل. نړیوال ائتلاف دا څوهم ځل دی چې افغان بندیان خوشي کوي. ویل کېږي زیاتره دغو بندیانو تر شلو میاشتو پورې موده په زندان کې تېره کړې ده. د موضوع تفصیل به د نورالحبیب نثار په راپورټ کې واورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد نړیوالې ټلوالې د یکشنبې پر ورځ په باګرام هوایي ډګر کې له خپل زندان څخه یو شمېر بندیان چې زیاتره یې د افغانستان د سهیلي سهیل ختیځو او ختیځو سیمو اوسیدونکي دي له بند نه آزاد او سترې محکمې ته وسپارل. دغه بندیان چې بېلابېل عمرونه لري د افغانستان د سترې محکمې په تالار کې له یوې لنډې اسارتیا وروسته د ملي امنیت مېلمستون ته ولېږدول شول. در اخلاصو شویو بندیانو لټوله دوه وطنانو له ائتلافي ځواکونو سره د خپل بند او ورسره شوی سلوک په اړه تر خپل پیژندګلوي وروسته وویل.
نو مې سای چیرنغا انوري له بالا مرغه چې مونږ تاسو خپل افغانان یا د خارجیان چې دي د خصومت شخصي دی او بل د لحاظه چې هر سړی یو بل تر راپور ورکي بس هغه مغه کار کوي او نور مونږ په خپل جرم پیسې ویني په مونږ په چیشي گرفتار اسو په چیشي باندې سوم او په سره کم خلاصوم.
منو مستر جان دی زلي خوستیم. زما شل میاشتې کېږي زه بګرام کې بندي وم او امریکایانو زه د کور څخه وړی وم او ما باندې شل میاشتې تېرې کړې په بګرام کې او اوس په خیر راغلو او امریکایان کلی ته راغلي وو په کلي باندې چپه واچوله بس راغله لمځې ونیو د کورنه او امریکایانو بس لسونه راوتړل وایي موږ سره لاړ شه د لس منټو دپاره لس منټه زما په شل میاشتو بدلې شو.
ټاکل شوی ده چې دغه بندیان د ملي امنیت په مېلمستون کې تر څه وخت تېرولو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شي. ستره محکمه د دغو بندیانو شمیره اووه شپېته تنه ښیي. خو په کابل کې د ائتلافي ځواکونو ویاند سندیمور وایي چې هغوی پنځه اتیا تنه بندیان خوشي کړي چې پنځلس تنه یې د کندهار په هوایي ډګر کې او پاتې نور یې په بګرام کې له هغوی سره بندیان وو. دا په روان عیسایي کال کې د بګرام له زندان څخه د افغاني بندیانو دویمه لویه جوپه ده چې خوشي کیږي. په لومړۍ جوپه کې هم ائتلافي ځواکونو همدومره بندیان د بګرام له زندان څخه خوشي کړي وو. پر دې سربېره امریکایي ځواکونو دوري پر دیرشمه په کیوبا کې د ګوانټانامو له زندان څخه هم اوولس تنه بندیان خوشي کړي وو. د یادونې وړ ده چې د ولسمشر حامد کرزي له لوري د ملي پخلاینې د پروګرام تر اعلان وروسته امریکایي ځواکونو د بندیانو د آزادولو بهیر ګړندی کړی دی.
د آزادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې دغه اونیزې خپرونې له یاده مه باسئ.
د ژوند په شیبو کې چې د کابل په وخت د سهار د اتو بجو د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ.
د آزادۍ مجله چې د لسو بجو څخه تر یوولسو بجو پورې خپري.
لوی شو چې پوی شو د دوو بجو د خپرونې په دوهمه برخه کې.
ښځه د ژوند په هنداره کې د مازیګر د پنځو بجو خپرونې په وروستۍ پنځلس دقیقو کې.
همداشان ستاسو د خوښې سندرو خپرونه هم د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې اوریدلی شئ.
د افغانستان د پارلماني ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکلو پروسه په ټول هیواد کې پیل شوې ده. د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې په یو وخت یعنی د وږي یا سنبولې په وشتمه ترسره کیږي. د دغو ټاکنو لپاره د امنیتي تدابیرو په هکله د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي پرون په یوې خبري غونډه کې معلومات ورکړل. عظیمي وویل چې د ټاکنو د امنیت ساتنې په موخه له مخکې نه په یو امنیتي پلان کار کړی چې په هغه کې د ملي اردو او پولیسو ترڅنګ د امریکا په مشرۍ ایتلافي او د ثلثاتي نړیوال ځواکونه به په ګډه د دغو ټاکنو په مهال امنیتي چارې سنبالوي. د ملي دفاع د وزارت د ویان د وروستیو څرګندونو په اړه تفصیل حمیده عثمان اوروي.
د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال زاهد عظیمي په کابل کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې دا مهال د ملي اردو 20 کسیزه ځواکونه په افغانستان کې له لویې جرګو او د جمهوري ریاست له امنیت ساتنې څخه د تجربې په ترلاسه کولو د پارلماني انتخاباتو د امنیت د ساتلو په موخه تیاری نیسي.
موږ اوس بیخي ډیر تیاری لرو په دې په خاطر کې چې موږ تاسو ملي اردو اوس یو ډیر تجربي د بول مسایل لکه رئیس جمهوري انتخابات او لوی جرګانو یو ډیر لوی تجربه موږ په لاس لرو. یو شپ امنیتي پلان دی چې موږ ان شاء الله کولای شو چې په شتوګه امنیت په افغانستان په ټول ولایت ونیسو. زه دومره کولای شم چې وایم چې موږ ډیر ټینګ آمادګی لرو چې ان شاء الله امنیت تامینوو.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې انتخابات د وږي اسمبلی په وروستیو کې ترسره شي او شاوخوا لر زره کسان به د پارلمان یا ولسی جرګې 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي. خو په افغانستان کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو به د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتنې مسله ستونزمنه وي. جنرال عظیمي وویل چې لا دمخه خبره ده چې که د پارلماني انتخاباتو د امنیت ساتنې د جزئیاتو په اړه څه ووایي. خو دا یې وویل چې د دغه انتخاباتو د امنیت ساتنې په اړه کلک تدابیر نیول شوي دي او د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د ګواښ احساس کیږي په ولسوالیو او مرکزونو کې به یې د ملي اردو او ملي پولیسو په وسیله امنیتي کمربندونه جوړ شي چې د ایتلاف او ایساف د ځواکونو لخوا به یې پوره ملاتړ وشي. جنرال عظیمي ونه ویل چې د پارلماني انتخاباتو لپاره کوم کسانې اډلې ګواښ ګڼل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د ملي اردو او د ایتلافي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د شپږو کسو د نیول کېدو خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې د شنبې په ورځ مازدیګر مهال د ملي اردو ځواکونو په روزګان او زابل کې د طالبانو شپږ کسه له کلاشینکوفونو، تمانچو او یو توغندي سره نیولي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند وویل چې د نیول شویو طالبانو له جملې څخه یو شمېر چې د امریکایانو په لیستونو کې نومونه شته هغوی ته سپارل کیږي. نوموړي په دې اړه وړاندې وویل
کم طالب چې نومې په تور لیست کې وي موږ دوی ته وسپارو او چې په تور لیست کې نام نه وي موږ په امنیتي واپلاس کې دي.
یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او په دغه هیواد کې نشت نړیوال امنیتي ځواکونه باید په لومړي سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په موخه په سیمو کې د هغو کارکوونکو امنیت خوندي کړي کوم چې د پارلماني انتخاباتو د شاوخوا 100,000 کاندیدانو لپاره به د سیالۍ زمینې برابرې کړي. حمیده عثمان، د آزادۍ راډیو، کابل.
په افغانستان کې سرپناه نشټوالی په تیره د هغو کسانو لپاره چې نوي هیواد ته راستانه شوي یوه غټه ستونزه ده. د افغانستان په شمالي ولایتو کې ډېر شمېر راستانه شوي کډوال هم له دغې ستونزې سره مخ دي. د دغو کډوالو د سرپناه د نشټوالي د سرپناه د ستونزې د هوارولو لپاره د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزیر محمد اعظم دادفر د یو پلاوي په مشرۍ سمنګان ته تللی تر څو هلته مستحقو کسانو ته د کورونو ځمکې وویشي. نور تفصیل د سمیع الله غوښتون په راپورټ کې.
نسله کې 15 درجه راستن شو کډوالو ته د کورونو ځمکه وویشل شوه. د سمنګانو ولایت به تر راستن شو کډوالو لپاره د کورونو ځمکه وویشل او د راستن شو کډوالو د خارګوګي د پرانستلو په موخه د مهاجرو بې ځای شو کډوالو د چارو وزیر محمد اعظم دادفر په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ له کابل څخه دغه ولایت ته سفر وکړ. د بې تر راستن شو کډوالو بې ځای شو کورنیو د چارو وزیر محمد اعظم دادفر د خپل سفر د موخې په هکله د آزادۍ راډیو ته وویل.
هدف داشتیم که شامل دو پروگرام میشه، یکی که افتتاح این شهرک موجودی است که شما دیدین که برای یهودت کنداز برای 5000 فامیل زمین توزیع میشه.
دی دو هدفونو په خاطر مو د سمنګانو ولایت سفر کړی دی. یو د 15 تر بیرته راستنه شوو کډوالو لپاره د ځمکې ویشل چې ورو ورو به د نقشې له مخې د راستنه شوو کډوالو کارګوټی به له ټولو خالي امکاناتو څخه برخمن شي. او دوهم د ولسمشر د هدایت مطابق د کابینې غړي د بېلابېلو ولایتونو څخه کتنه کوي. ما هم د کابینې د پریکړې په اساس د سمنګانو ولایت څخه کتنه وټاکله. د دې تر څنګ چې د مهاجرینو کارګوټی پرانستل کیږي د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو له خلکو سره به له نږدې ووینم تر څو د هغوی نظرونه وړاندیزونه او نیواکې له نږدې واورم. د نیمګړتیاو د لرې کولو او د ستونزو په هوارولو کې به د خپلو امکاناتو په درلودو سره مرسته وکړو چې د ځینو وزارتونو استازي هم راسره ملګرتیا کوي. ښاغلي دا لپاره زیاته کړه چې تر دې مهاله د افغانستان په اوو ولایتونو کې د راستنه شوو کډوالو لپاره تر 30 زره زیاتو کورنیو ته ځمکه ویشل شوې ده. د دا پرفند په روان کال کې به په شلو نورو ولایتونو کې به هم د بېرته راستنه شوو کډوالو لپاره د کورونو ځمکه وویشل شي. نوموړي یاده کړه چې تر دې مهاله هېواد ته 3 میلیونه مهاجر بېرته راستانه شوي دي او د دې اټکل کېږي چې په روان کال کې به د 200 څخه تر 300 مهاجر بېرته خپل هېواد ته راستانه شي. د سمنګانو ولایت وطن راستانه شوي مهاجر امان الله چې به نوم رمزکی ترلاسه کړي و د ازادۍ راډیو ته وویل:
هر سال اصفهان بودم دیگه، امسال دیگه آمدم، یک سال میشه آمدن. ما مهاجر بودیم، چیزی نداشتیم، نی زمین نی دیگه چیز.
آتا کالا دیران هیواد از پهان پکار کنم، یو کالکی شراغلی، ماجرون سمینه دلو دل دزمکی، او نور استونزی نزیاتی بی، او شکل چیز مکی را کلیده دی خپل دولت سخیلی مندیم چی دی کور پا و دانوالو که هم را سرم رست وکلی. دی سمنگان والی عبدالحق چپک بیر ترستناشو و کدوالو تا دزمکی دی ویشلو پر محال و بیل، ماجر و بیزاشو و کدوالو تا دزمکی ویشل و دی وزیران و سفر کول ویلاتونو تا دی ملت و دولت ترمند دی علیکو دی تینگولو دی مزیر نکتل دی، او دی ولسمشر آمید کزی پریکلی پا دی اکلا وغرا پرزای و بللا. سمیوالا غکتون تازا دی رابلو عیبک.
له سمنګان ننګرهار ته مخه کوو. د جلال آباد لویدیځ ته په خوګڼې ولسوالۍ کې د تور زیړي خطرناک ساري ناروغۍ د سیمې خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. دغه خلک له حکومتي مقاماتو او نړیوالې ټولنې نه د عاجلو مرستو په هیله دي. دوی وایي څو ځلې د سیمې روغتیایي کارکوونکي د ناروغۍ له ډېرېدو لا ډېرېدو مخنیوي ته هڅولي، خو عملي مرسته ورسره نه ده شوې. په دې اړه له سیمې څخه داود وفا راپور ورکوي.
د ننګرهار ولایت سپین غره ته ورسېږم. د خوږیانۍ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې تر سلو ډېر کسان د تور زیړي ناروغۍ له امله د مړینې له ګواښ سره مخ دي. د دغه سیمې خلکو وویل څو میاشتې کېږي چې په سیمه کې د تور زیړي خطرناکه ناروغي مخ پر ډېرېدو ده. په سیمه او جلال آباد کې روغتیایي کارکوونکو ته څو ځل مراجعه کړې، د مرستې ژمنې ورسره شوي، خو حکومتي مقاماتو یې لا تر اوسه لاسنیوی نه دی کړی. د خوږیانیو د وزیر حبیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل:
مونږ د تور زیړي په متعلق مخکې هم دغلته رجسټر شوي لیست هم راوړی، او د دې نه مخکې څو دفعې مونږ ستامې سره رابطه نیولې. د مونږ هېڅ غم نه دی خوړلی. بیا بله ورځ مونږ نه 15 کاسو وینه راوړله، 15 واړه کې زیړی وو. هغه وینه مونږ ته ویي چې مونږ ستامې ته وړې، ستامې نه چې نه مونږ تپوس وکوي مونږ ته نه ده راغلې. هغه وینه هم غیبه ده. نن دا یو بله بارانۍ ماسسه راغلي، مونږ یې راغوښتي وو، نو مونږ هغو ته وینه ورکړله. نو دې هم په پته نه پوهېږو، خو مونږ سره دولت هېڅ قسم ته کومک او مدد نه دی کړی، او د مونږ خبره سره ستامي رئیس اوري نه چې ویر شو کوټې نه بار راوباسي.
کله چې مو د ننګرهار د روغتیا له رئیس ډاکټر فضل محمد ابراهیمي نه په دې اړه وپوښتل، هغه وویل دوی ته څه مهال مخکې دا رپورټونه رسېدلي وو. دوی د مسلکي ډاکټرانو په مشرۍ یو روغتیایي ټیم سیمې ته ولېږه او معاینات یې پیل کړل. ده وړاندې وویل
دا ټیم چې منطقې ته ورغی، نو هلته د 200 کسانو نه یې په مجموع کې ښځې او نورو ماشومانو نه وینه اخیستې وه. او په تاسف سره باید ووایو چې په دې کې 19 کسه ایچ بی ایس یا تور زیړی تثبیت شو. مونږ چون موسم موضوع ډېره حاد او عاجله وه، نو په سبا باندې بیا مونږ یو ایمرجنسي کمیټه دایره کړه د دخله ادارو د ریاست صحت عامه د اشراف لاندې، چې هغې کې یونیسف او WHO ایچ این آی او سره میاشته وو، او چې په دې بحث وکړو چې څنګه کولی شو چې اوس دا مونږ د دې نورو شیو کنټرول کړو چې دا خوره نه شي. په دې باندې ډېر اوږد بحث شو. بیا دا کمیټې فیصله وکړه چې د $2 نه باید مونږ په دې برخه کې اقدام داخل دی اقدام شو. یو دا چې دا خلک واکسین دې ته شروع شي، دویم دا چې دې ته صحیح تعلیمات ورکړ شي.
د سیمې خلک وایي په خپل هېواد کې درملنه ناممکنه ښکاري. د ناوړه اقتصادي حالت له امله نشي کولی په نورو هېوادونو کې درملنه وکړي، ځکه نو غواړي چې نړیواله ټولنه یې غږ واوري او په ځانګړې توګه دغه سیمې ته روغتیایي ټیمونه راواستوي او په هغه قیمتي واکسینو د بېوزلو خلکو ژوند وژغوري چې په پرمختللو هېوادونو کې دا ډول ناروغانو ته ورکول کېږي.
داود وفا و چې د ننګرهار د خوګیانیو په ولسوالۍ کې د تور زیړي د ناروغۍ د خپرېدو په هکله راپور راکوو. کابل ته مخه کوو او د دغه ښار د څو نننیو ګڼو د مطالبو په هکله به واورو. خان محمد سین دغه ورځپاڼو ته داسې کتنه کوي.
د هېواد دولتي ورځپاڼې د خپلې تازه چاپ شوې ګڼې په سر مقاله کې لیکلي: افغانستان یو اسلامي هېواد دی. دولت په ټولو برخو کې له وتلو دینی عالمانو سره سلا مشورې کوي، او د عالمانو د سراسري شورا د مشرتابه له غړو سره د جمهور رئیس محترم حامد کرزي منظمې کتنې اوس په یو ښه دود بدلې شوې دي. په همدې توګه په پرونۍ کتنه کې د عالمانو د سراسري شورا پریکړه لیک جمهور رئیس ته واورول شو. په پریکړلیک کې د ښځو د حقوقو په ساتنه ټینګار شوی او دا د دې ښکارندویي کوي چې په دې لاره کې دولت او دینی عالمان یو موټی دي. انیس لیکلی، نن سبا د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو په خپرونو او څرګندونو کې د پارلماني انتخاباتو پر موضوع تاوده بحثونه هم اورېدل کېږي او هم تر سترګو کېږي چې دا تاوده بحثونه په خپله په هېواد کې د ډیموکراسۍ نمایندګي کوي. خو سیاسي ګوندونه هغه مهال د ټولنې لوری مثبتې خواته اړولی شي چې د دوی نظریې او ارادې د وطن او ملت په حق کې د یووالي پر بنسټ ولاړې اوسي. اوس مهال هېواد د تاریخ د ډېر حساس پړاو تیریږي او ټول سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې خپل ټول توان سره یو موټی کړي او پخوانۍ کړنلارې چې هېواد او خلکو ترې ترخې نتیجې ترلاسه کړي بیا تکرار نه شي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هغه کمیسیون ټاکنې ته اشاره کړې چې په دې وروستیو کې ګمارل شوی چې د راډیو ټلویزیون خپرونې کنټرول او سنبال وساتي. ورځپاڼې لیکلي، دې کمیسیون ته چې د مستقل کمیسیون نوم ورکړ شوی، له لومړۍ ورځې ښکاري چې دا کمیسیون مستقل نه دی، ځکه چې په دې کمیسیون کې داسې افراد او اشخاص ځای پر ځای شوي چې هغوی په خپله مستقل نه دي. او بل دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې کار کې ډېر تکړه پوه مجرب او مستحق خلک لسترګو غورځولي دي. لیکوال لیکي، د دې کمیسیون په ټاکلو کې یوازې شخصي سلیقې ته د لومړیتوب حق ورکړ شوی، نه د خلکو غوښتنو او سلیقې ته. نو کله چې یو کمیسیون داسې جوړښت ولري، څنګه به وکړی شي چې د ملي راډیو ټلویزیون خپرونې له هر ډول تعصبونو څخه لرې وساتي؟ داود کابل چاپ د سو ورځپاڼو د سرمقالو مهم ټکی.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. نن د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون د ارزونې په موخه یو کنفرانس پرانیستل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي هڅه کوي چې له دغه کنفرانس نه په ګټې اخیستو ایران او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو له امله وغندي، خو واشنگتن په خپله هم د ګڼو هېوادونو له اعتراض سره مخ دی او هغه په دې تورنوي چې د ګڼ وژونکو وسلو د زیرمو په له منځه وړلو کې هېڅ هم نه دی کړي. فریده هوډ سیفي پرې اکړه یو مطلب اوروي.
د دوشنبې په ورځ امریکایي مرکچیان نیویارک ته لاړل او د اټومي وسلو د نه پراختیا پر مسلې ټینګار وکړ. په ځانګړي توګه د ایران او شمالي کوریا په برخه کې د دغه کنفرانس نه د جدي موقف غوره کول غوښتل شول، خو امریکایان او هغه نور هیوادونه چې اټومي ځواک په اختیار کې لري دوی نه هم غوښتنې کیږي او دوی هم د پوښتنې سره مخامخ دي. هغه هیوادونه چې اټومي وسلې نه جوړوي تیره اونۍ دا شکایت درلود چې د نړۍ لوی قدرتونه د اټومي وسلو په مخنیوي کې ډېر رو عمل کوي. هغوی د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون نه خپلې غوښتنې لرلې. د لومړیتوب په سر باندې د اختلاف له امله د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون غړو هیوادونو د یک شنبې په ورځ د دغه کنفرانس د اجنډا په سر سره خبرې وکړې او نارضایتي ښکاروله. په سونو مظاهرچیانو د نیویارک په پسرلنۍ سړې هوا کې د اټومي وسلو د نه خورېدو غوښتنه کوله. دوی شعارونه ورکول او ویلې چې اټومي وسلې اوس له منځه یوسي. د دغه مظاهره کوونکو په ډله کې د هیروشیما د ښار اوسیدونکي مایور تادوشي او کیبا چې په 1950 کال کې د امریکا د اټومي بمبارۍ له امله سیمه او خلک زیانمن شوي وو هم وه. هغې وویل، هیڅ کوم هیواد او خلک باید اټومي وسلې جوړې نه کړي. د اروپایي هیوادونو سره د ایران خبرې کمې نتیجې ته ونه رسېدې. ایران چې د امریکا لخوا د اټومي بم په جوړولو تورن دی، د اروپایي اتحادیې زړه هم لړزولی. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې ایران ته د اقتصادي او سیاسي امتیازاتو په ورکولو هغه دې ته وهڅوي چې د مولا غني کولو نه لاس واخلي، کوم چې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. ایران چې له څه مودې نه یې خپلې اټومي هڅې په ټپه درولي، اوس اعلان کړی چې ښایي د یورانیم غني کول بیا پیل کړي. د ایران د اټومي پروګرام ستر مرکچی حسن روحانی وایي،
البته غنی سازی طبق اون چی که اصطلاح غنی سازی است، یعنی کاری که در نتنز انجام میگیره،
البته غنی کول ده هغه څه لمخیب چې د غنی کولو اصطلاح ده، هغه څه چې په نتنز کې ترسره کیږي. اوس راته لري ښکاري چې موږ په نتنز کې خپل کار لسره پیل کړو، خود خپل فعالیتونو یو برخه به پیل کړو.
در نتنز فعالیت خودمون را آغاز کنیم.
ایران نری وهی چې یوازې یورانیم غنی کوي او په سولې زتوګی کاری، خو شمالي کوریا بیا په ډاګه وایي چې اټومي وسلې جوړوي. د نړۍ شپږو هیوادونو، روسیې، امریکا، چین، جنوبي کوریا، برتانیې او فرانسې، د دې هیواد سره د دغه پروګرام د درولو په هکله څو ځلې خبرې کړي، خو په دې وروستیو کې شمالي کوریا دغه خبرو ته چندان زړه نه ښه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سارنې رئیس محمد البرادی وای امریکا او یو شمیر نور هیوادونه د اټومي وسلو په نخپرېدو ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې